می پیش رو با شماست. خوش آمدید سلام سلام.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د دې خبرونه وخت مو یو ساعت دی. په لړ کې د راپورونو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د راپورونو په سر کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وژغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعالې ګلالۍ اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د دې پېښې په اړه د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د عملیات پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تک کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندې مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی 15 کسان پکې شهیدان شوي.
ښاغلی خوګیاڼي هم دراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبري وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خاورو ته وسپاري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور، دفاع، ترانسپورت او طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلې د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی ولسمشر د غور ولسمشر دغو وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلې ته جدي خطر پېښ کړی دی. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ډنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلې له شاو خوا د سیل د اوبو د بندولو او د رسیدلي تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوي دي. دا سلای د جام سین ته نږدې دی چې هری روته بهیشي. جام سلای 15 متره لوړ دی. دا سلای ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه یې په کلکه وخنده. امازون چې خپل محصولات آنلاین پلوري په خپل ویبپاڼه کې د تشناب داسې فرشونه پلور ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ پرې طراحي شوی دی. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له امازون کمپنۍ سره یې تماس نیولی او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې بلکې ورڅخه غوښتي دي چې خپل دا محصول له ویبپاڼې لرې کړي. که څه هم سفارت وایي چې امازون د خپلې ویبپاڼې د عکس لرې کړی خو ویل کېږي چې لا هم لیدل کېږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې امازون دا کار په شا او که بد نیت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمرینی لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوې ده چې د مې په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډ کوونکی لوبډله دوه تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 ویکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهیږي چې هغه چیرې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دوه ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت به ویان ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. بغداد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ترتاګ یو ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې منځني ختیځ ته نور 1500 پوځیان استوي. زمو شغله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12:15 بیا او اف ام 3.5 چپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې و د شهیدان شوی دي. د قضیه رسما نګرهار والی او د نظامی شورا له لوري مرکز
د نګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکیانو ته د ورستیو مرجوبلو په اړه خبرې کولې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوبلو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په التقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولي.
تر اوسه پورې دغه جماعت به چې راتللم ډار هغه ورسا و خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتي را نه شي ورته.
په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا کمپاین نن دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملاتو د لار هوارولو لپاره وشوي. د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو او په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤلان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګ لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په ننګرهار کې یو ځل بیا ملکانو ته مرجوب لیا وشیدی. ملګرو ملتو یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو خو او ژغ کړي چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیرونه بیا هم په افغانستان کې د ملکانو د مرجوب له درکه یو مرګونی اونۍ و. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرجوب له راپورونه ورکړی شوی دی. د دې موضوع په اړه د اجمل اند راپور.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرجوب له دوام اندېښمن کړي. یونما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې لخکېلو خواوې واربیا وغوښتل شي د ولسی خلکو د مرګشوبلې د مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یونما د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یونما په دې خبر پانه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د هموی موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرکشوب لواړه ول چې دوه نجونې هم په وژل شو کې شامل وي. یونما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرکشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومان او څلور خزو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وشل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کموال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ 15 تنه بېګناه هیوادوال چې هغه کې ماشومان دي، مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یې شهادت رسولي. دا په ننګرهار کې نه وروستۍ پېښه ده او نه اولنۍ پېښه ده. د 02 دغه سي خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دوه ورځې درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د پوینه لستنه وسلوال پکې وشل شوي. دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ شوبله واوخته تاوله خوګیاڼي پاړه وایي
متاسفانه یو سراچه ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندۍ روانه و او شک پیرا غلې دي چې ګوندی وسلوال مخالفین دي به د ځواکونو لوري پرې برید شوی دی چې له عملی 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و د شهیدان شوي دي. دا قضیه رسمن ننګرهار والی او د نظامی شورا له لوري مرکز سره شریکه شوې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کمول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت څخه پټینګ او غوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کې په خپل سر عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼمیشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي. د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای سارېدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ویلي چې پرون دولتي چارواکو د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خبرو ته وسپاري. دا چې بیا په ننګرهار کې په ملکی وګړو حمله کې ژیو مرشوب لور اوړي فرشته جلالزی د ننګرهار د والی لوین عطاالله خوګیاڼي سره مرکه کړې. شغلی خوګیاڼي په پیل کې د دې موضوع په اړه وویل
په وار وار د ننګرهار والی فرختن امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخر همداد دغه چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثره وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه وو دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او خیفه دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سره چا باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته ځان اوخته دی.
خوګیاڼي صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنې نو د شکو د ګمان مخه خو څوک نسی نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیې چې رامنځته شي بیا ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جات او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په ترخو د سړک کې خپل جسدونه انتقال کړل. نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلل دوی ته خنات ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ هغه عنعنوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمارل شوه. هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه وو. دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري. نو په ناست کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل؟ یعنی دغه زه غواړم په دې پوسم چې مثلا کله دغسې مجلسې او خلکو ته دغسې تاوان رسېدلی دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بېرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس څه زیان اوړي. نن نهایي موضوع همدا وه چې دا یو ستونزه رامنځته شوې ده، ولس څه زیان اوښتی دی، او د دې ستونزې د اساسي حل په موخه امنیت شورا سره معلومات شریک شوي، او تر څنګ یې له خلکو وغوښتل چې له دې سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والي ویند اتاولا خوګیاڼی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تو اوریدونکو د کابل د ورستی حمله په ارتباط لیکلي دي محمد قاسم زواق له هلمند لیکي وای څوک چې پر مسجد باندې حمله کوي هغه کسان د اسلام دین څخه لري کسان دي او د نورو هیوادونو غلامان دي. عتیق الله بارکزی له هلمند البته له ناوی ولسوالۍ لیکي وای د مولوی ریحان په مړینه زیات خواشینه شوم، هیله کوم چې یو داسې ورځ راشي چې هیوادوال د سولې پر ټغر کښینی او له داسې مرګونو خلاص شي. عبدالعزیز لزابل علی کی د مولوی ریحان قاتلان معلوم دی هغه یو با استعداد عالم او د افغانستان دشمنانو ته سپینی خبرې کوله. اتل لزابل علی کی طالبان د حقیقت نه د ډار او د خپل چیرې د پټولو په خاطر په مقدسو ځایونو او دینی عالمانو بریدونه کوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسواتل شمیرې لاري مو راستولیو. د ستاسو نور پیغامونه هم کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ولولو. د کابل ښار په التقوا جمعه کې له 14 وروسته منسکون کې د ځان د امنیت په اړه اندیشنه شي. زینو ازادي رادیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمنځونه په کورونو کې وکړي. البته دا لومړی ځل نه دی چې په جماعت کې حمله کیږي، تر دې پخوا هم په ځلونو په جماعتونو کې حمله شوې دي. د کابل د وروستۍ حمله په ارتباط د خلکو د ویرې په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جماعت چې د 14 مخکې به پکې په زرګونو لمنسکون کې راټولېدل، اوس ورته یو وړو کې قفل پروت دی. د جماعت انګړ تشته او د لمنسکونکو غک پکې نه اوریدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جماعت یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې لپیخې ورسته ممکن خپل منځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل غم تر وسه پورې دغه جماعت به چراتلم لکه هغه راساو کنه ډور هغه راساو خو بیا هم دومره هغه نه ک نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري خپل هم زیتیرو نه شي ورته.
التقوا جماعت سوداګریز ساحې ته سیرمه پروت دی چې اکثر لمنسکونکي دکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جماعت ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلو دکان لري. د سره لدې چاندې خمن دی وای هیڅ پی خنشي کولای چې جماعت ته د ورتګ مخاوني سي.
خپل المنځ او د سونو شو پرې خوچ مونږ دغه سملی وشي مونږ خپل عبادت پرېږدو او دا تش اندخنه لرو شي بیا د سملا ونشي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جماعت په منبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په 1:40 چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قماندانۍ د معلوماتو له مخې د جماعت امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به خبرې کولې. دغه پیښه د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د دریمو ماکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جماعت د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول طبيعي ښه وای نو که چیرې دولت مجهتو لپاره پروګرام نه نیسي دا ټا برنامه او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیت قماندانۍ وای چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغه قماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل
شبای که شبای با این مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وس چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خدغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چې ودیدونکو مواد مخکې لمخ کې ځای پر ځای شوی وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داس حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمنسکونکي سربیره پر 15 وخت لمانځه د تراوی او د قران مجید د ختمولو لپاره جماعتونه تزیه او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
تا کار اوسه نه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریه
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اته بجیا او شل دقیقې شوې وسم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
امریکایي ورسپانی نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حملې ته کتنه شوی چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ خبرې کړې وي او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمی حمله کې ووژل شو د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه په افغانستان کې دیني عالمان د پان او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي په لیکنې کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر پلسګونو دینی عالمان د نږدې اتلس کلنې جګړې پر مهال د وسلولو طالبانو لخوا وژل سوي دي ورسپانې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دینی عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي نیویورک ټایمز رسپانې لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول و د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي اختر محمد منصور په 2018 کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوې تغذی د اختر مشمون پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وي تر هغه چې په څو اونیو کې د اوه میلیونو ډالرو په ارزښت مالی مرسته برابره نه سي په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خور ځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري په لیکنې کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبرې راخیستل سوي چې د جمعې په ورځ یې په جنیوا کې ویلي په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خور ځواکۍ اخته دي چې له ډلې یې 6 لکه کوچنیان له سخت خور ځواکۍ سره لاس او ګریوان دي بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خور ځواکۍ اخته دي که عجله درملنه یې ونه سي شای ومري ریلیف ویب خبرونې د یونیسف په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځوریږي
په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې ګلالې اسماعیل پلار وای پولیس هو د شنبه په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې چې ګلالې اسماعیل ونیسي هغه ویلي چې د پاکستان حکومتي ادارو به له کوم جرمه پر ګلالې فشار زیات کړی دی د ګلالې پر ضد اسلام آباد د پولیسو لخوا رسمي اتهام لیک هم ثبت شوی دی خو په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان وایي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي فرشته جلال زید د موضوع راپور وړاندې کوي
Hi, my name is Gulali Ismail. I support Pashtun Tahfiz Movement because I'm witness to state enforced terrorism in Pakistan.
دا په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالي اسماعیل خبرې وې. هغه خپل د وینا د مارچ په 8مه د شذو د نړیوالې ورځې لپاره ازادي رادیو ته استولې و. د ګلالي اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د هغې د نیولو هڅې کوي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون د مشال رادیو ته وویل چې پولیسو یې کور د شنبه په شپه تلاشي کړ خو ګلالۍ یې ونه مندله
د پښمنۍ نه پس د پولیس دلته زمين د کور سره درې لارې چې کوم دین تقریبا ټول لارو کې پولیسو له ګاډي څخه کسان د موږ کور سره دننه شو هغه د موږ ټول کمرې او څو کسې چې موږ ګلالۍ دي نو ما ورته چې ګلالۍ د ماندول دا واده شوی دا دلته اوسې نه کړه کړه تراشي موږ وکیلان سره مشوره کوو
ګلالۍ اسماعیل په اسلام آباد کې پر یوې ماشومې د جنسي تیری او قتل پر ضد تر وینا ورسته د پولیسو لغبرګون سره مخامخ شو د اسلام آباد د شهزاد ټاون پولیسو د هغې پر ضد د جنایي جرم سند چې اف آی آر ورته ویل کیږي ثبت کړی دی. د دې سند یوه کاپي پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. په هغه کې لیکل شوي چې ګلالۍ اسماعیل پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅېدو ته هڅولي دي. د اسلام آباد د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر مشال راډیو ته وویل چې هغوی څېړنې پیل کړي او جزئیات نشي ورکولی. ګلالۍ اسماعیل د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال کې له پاکستانه ممنوع الخروج اعلان کړی وه. هغه مخکې هم د پاکستان د حکومت پر ضد د خبرو په تور حتی توقیف شوې وه. د بشري حقوقو مبارزه او د پاکستان د عوامي نشتل ګوند غړي جمیله ګیلانی وایي چې پر مدني فعالانو داسې فشارونه او په سولیزو احتجاجونو بندیز لګول د وګړو حق تر پښو لاندې کوي.
نو دې کې زما خیال دی چې داسې څه خبره د هغې په هغه کې نشته دی چې هغې د پاکستان هغه چیلنج کړی دی یا د آئین خلاف یې څه خبره کړې ده. هغې خو د هیومن رایټ په حوالې سره خبره وکړه چې دا ټول واقعات لګیا دي کیږي او د دې مخنیوی په کار دی. د پاکستان ریاست په دې سوچو کې چې داسې ولې دي کوي که څوک د حق خبره کوي یا د څوک د مظلومانو سره ودرېږي سره بیا دا سلوک کیږي. زما خیال نه دی چې په دې باندې به خبرو به څوک ویریږي یا په دې خبرو.
ګلالۍ اسماعیل په 2018 میلادي کال کې د ښځو له حقونو او د بیان له ازادۍ د دفاع لپاره په اروپا کې د انا پولیتکوفسکایا معتبره جایزه اخیستې وه. هغې په 2002 میلادي کال کې د باخبر نجونې یا اویر ګرلز په نوم یوه اداره جوړه کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ورزګان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په ښکارا ډول له خطر سره مخ مخوي او دا په یو ډول له دوی سره دښمنی ده. له ورزګان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ورزګان ولایت روغتیایي مسولین وای په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو درامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین ازادي راډیو ته ویل کچيري وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا د وایرس سرکولیشن سره خو دا خطرات ډېر دي. دا کمپاین نن دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
دا په داسې حال کې دی چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، ارزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د ارزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش ده چې ورونه موږ ته ټول یو افغانان کوشش دی وکړي چې هغه ملي منفعه ګټې دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډېر خطرناک ده. موږ باید دې ته اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزړن یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پات.
نو می خان دې د سفر کاریز وسیدون کې ما دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشمان په دې پج ناروغي اخته کېږي د پولیو ضد واکسین دې ته به شي دی اجازه ورکې.
اوس والدا دې چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي دا پښتنه مې د ترنکوټ شهر له دوه تنو اوسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د روزګان ولایت اوسیدونکو. لکه څنګه چې تاسو ته ملمیږي چې وسلوالو مخالفینو په سیمو کې د حاکمیت دی په هغو کې دی د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوی دی د ماشومانو دپاره د هغو مخنیولې ده د دې په خاطر چې مثلا د خپلې ګټې په نظر کې نیسي تر څو هغه پیسې چې مطلب دی د دولت څخه ترلاسه کوي که چیرې هغه ورنه کړي نو دی په دې خاطر د پولیو مخه نیسي. او طبعا چې طبیعي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دی تر حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تانه تل دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ وسیدونکی. نو اصلي عامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت سره یا د واکسینا تورانو د خلکو سره چې موږ خپل حساب شریک بیا دی لکه خوښلن بعد هغه سي دیونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پلس خره ګرځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې یې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې 8 بجې او 1:30 شوې، رابولمو د دې سات لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکی تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلې د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنیټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه یې په کلکه وخانده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوب به وکړي. افغانستان لومړی تمرینی لوبه له پاکستان څخه وګټله. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ټاکل شوې ده چې شاغل ظریف نن له عراقي چارواکو سره د ایران او عراق پر دوه اړخیزو اړیکو او دغه راز سیمه ایزو مسئلو خبرې وکړي. ساعت 8 بجې او 1:30 دقیقې شوې. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې چې تاندې څنګه در واورو او حقیقت څه دی خبرونه وړاندې کړو، لومړی د ولسی جرګې په ارتباط. د ولسی جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملو ته د لار هوارولو لپاره اوښ شوی دی. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې دولت د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د رامنځته شوي جنجال د هوارولو لپاره هڅې پیل کړي دي. پرون هم په ولسی جرګې کې ډېر بحثونه وشول خو ستونزه حل نشوه. د موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې ځینې غړي چې شمیر کابل لسو ته رسیږي ادعا کوي چې د جرګې دغه جنجال پیسو او معاملو ته لاره هواره کړې ده. مریم سما په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسناد مشخص سوال در رابطه با همین مسئله وجود
دی. وویل تر روسه په دې برخه کې ځانګړي اسناد نشته، خو ځینې چې د دغه قضیه شاهدان دي د پیسو وړاندیز ورته شوی. د دې لپاره ډیره هڅه کیږي چې د تالار کورنی تصامیم بهر ته ووزي چې وړې قومي او معاملاتي جرګې پکې تر سره شي.
قومي به یا معاملاتي صورت میگیره.
د ولسی جرګې دغه غړو د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل د جرګې د نوي رئیس تر ټاکل کېدو به د جرګې تالار ته لاړ نشي. دغه استازي وایي د جرګې له تالار بهر هلته چې خبريالان وي دوی به هم وي. اته ورځې مخکې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم دور کې د جرګې موقت رئیس عطا محمد دهقانپور میرحمان رحماني د جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. په هغه ورځ د ولسی جرګې موقت رئیس د انتخاباتو مخکې اعلان کړه چې په تالار کې 220 غړي موجود دي او ګټون کې رای 140 رشتي. خو له انتخاباتو وروسته د جرګې رئیس اعلان کړه چې د ولسی جرګې 240 غړو رای کارولي چې رحماني ترې 130 او کمال ناصر وسلی 55 رای خپلې کړي دي. د میر رحمان رحمانی سیال کمال ناصر وسولی مدعی دی چې رحمانی 501 جمع رای چې 130 رشت کیږي پوره کړی نه دی. د دغو انتخاباتو له دوهم دور نه اته ورځې تیریږي او د رحمانی پلویان وایي چې رحمانی 130 رشت رای هم ترلاسه کړی دی. په تالار کې 130 رشتمه رایه د جنجال لامل ده. کمال ناصر وسیلی وایي دغه رایه چې یو اضافي ټکی پکې کېښودل شوی باطله ده. دی وایي 20 کسیز پلاوي پریکړه وکړه چې یوه رایه چې باطله اعلان شوې رایګیري دې پرې وشي. د کورنیو دندو اصول وایي د رئیس د انتخاب لپاره رایګیري سیري ده، خو مقابل لوری سیري رایګیري نه مني. خو د میر رحمان رحمانی پلویان دغه رای باطله نه ګڼي او وایي چې د جنجال اوږدولو ته اړتیا نشته او رحمانی د ولسی جرګې رئیس انتخاب شوی دی.
دی.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږی ګوچې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته ډیر تمایل لري.
ما تاس لوبه خوند راکوي ځکه چې په درس کې لایقم نه یم.
هغه زده کوونکي چې د لوبو په خاطر درسونه پرېږدي نتیجه یې څه کیږي؟
اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې ټریل مورک سلیکټ ونه شو.
او څه ډول هغه زده کوونکي درسونو ته راوګرځول شي چې ډیر وخت لوبو ته ورکوي؟
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبي دی وخت په دې وخت کې تر اوسه درس دی وای.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې راپور او ورپسې د اړوند موضوع په اړه د ښوونې او روزنې له یو متخصص سره مرکه لرو، خو اوس راپور ته غوښی چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې.
زما نوم الیاس دی. والا د لوبو په میدان خوشحاله یو ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسې غواړو چې موږ یې وایو هغه داسې معیاري نه دي یا کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم وحیدالله ده. د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل ساعت تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي ځتي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده. د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند راکوي ځکه چې په درس کې لایقم نه یم، داسې درس مې زده کېږم نو بس لوبه کې تکړه یم او لوبه ماته خوند راکوي ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو بخښه لوبو کې یا وکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقیږو، درس کې موږ له وړکتوبه تشویق سوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوی.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی د ځینو استادانو بد چلند نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې او حتی د مکاتبو نه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د خوا سالم مدیریت موجود واوسي او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق وو او درس هم هسې ویلم خو داسې زیاد نه، ډېرې لوبې م کړي دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی، نو داسې وایي چې د 10 کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې یوځې کې ټریل مورک سلیکټ ونه شو. دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی و، نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو خونځي کې یا یو صنف کې اول نمبر کې به د خونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي تر څو هغه د ټول خونځي په کچه همدار ټول کلی په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې د خونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس وایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکې خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي د هغو له مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډیره شي. د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډیر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخی وخت کم شي او د درس وخت ډیر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډیره شوخه راوي کوي او د زده کړو په محل هم ډیره شوخی کوي. خو د وخت په تیریدو سره باید موږ ورو ورو د شوخی ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډیره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له و کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي. بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي.
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته تمایل لري او څه ډول دوی د لوبو تر څنګ درس ته هم هڅول کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد په افغانستان کې د نبراسکا پوهنتون د ښوونې او روزنې د برخې له مسؤل عبدالغفور عماد سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
عماد صاحب، علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه داسې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، د تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوهم کور وبولي. محبت ورسره نسته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس ده. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد بارایي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایشته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي، ځکه دا خو د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي؟ یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ، هغسې خوند به اخلی لکه له لوبو یې چې اخلی.
دا هغه وخت کېدای شي چې دا هره نقطه چې وایي، هره کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي. چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه اوایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکله راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري، څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعض فامیلو کې افراد ده، بعض فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځې، له چا سره به نه غږېږې، باندې به ځې نه، په کور کې به ناست یې. دا تفرید حالت ده، او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه در، او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې سهاره ووتئ تر مازدیګره پورې ورک دی، ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته معلومداره خبر دی، په لوبه باندې کار کوي. له افراد او تفرید نه کار وانخلي، نارمل حالت یې راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته به په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې ته راسه درس دې ووایه. دا فامیل دا کار وکړي، او دی به خوشحال هم وي، ځکه لوبه وخت به لري. له کور ته راغی به ورته لوبې دې وکړې، وو څونه دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی، ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی په خپل ذات کې. نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې هم وکړي، موږ هم خوشحاله، ته هم خوشحاله، سبا که نور درس پې ووایو بل توپ هم درته راوړه. فضا صمیمي وګرځئ، او د ذهني تدریس په جای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبه په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه، ځکه لوبې به کوي. کاسه کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې تورې اچوي، ورته وایي سره سه یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو. دا لوبه دی غریب پار، بل لوبه ته اجازه نشته.
درنو اوریدونکو، دا وده دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، نیکی هیله او سلامونه. د حقیقت صدای د یو بل پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی، او د دې اونیس پروګرام اوریدو ته مو زه نسیم شفق هرکلی کوم. تاسی هم په جریان کې یاست چې په دې وروستیو کې د سولې خبریاترې له بل هر وخت نه تیزی شوي، او په تیرو څو میاشتو کې امریکایي چارواکو او طالبانو شپږ پړاو خبرې ترسره کړي. د افغانستان خلک دغو خبراترو ته هیلمند شوي، او غواړي چې ډیر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل او په دې هیواد کې اوربند وشي. په عین حال کې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د دوی ترڅنګ د افغانستان حکومت او خلک هم سوله غواړي، خو د دوی په خبره طالبان جنگ ته دوام ورکوي. د دې ځواکونو لویان ډیو بیټلر سره د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر مرکه کړي، او پر دې او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. راځئ چې دا مرکه په ګډه واورو.
Thank you Mr. Dave Battler
مننه چې ازادي رادیو ته راغلی. غواړم خپل پښتنه له افغان ځواکونو پیل کړم. اوس مهال افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي که طالبان؟
First of all, thanks so much for having us. Thanks for what Radio Azadi does.
لومړی خو له ازادۍ رادیو نه مننه چې ماته یې بلنه راکړه، او دا چې د اطلاع رسونې په برخه کې خلکو ته کار کوي. رادیو ډیره مهمه رسنۍ ده. دواړه په تهاجم حالت کې دي، خو افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله نه وخت لري. طالبان ډېرې خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په ګټې اخیستنې تبلیغات کوي. خو دا چې کوم یو د جګړې په ښه اړخ کې دي، باید ووایم چې افغان ځواکونه په ښه موقعیت
کې.
کوم خوا ډېر تلفات لري؟
Oftentimes you'll see in the news that
بیرسلپه خبرونو کې اورم چې طالبانو یو پوسټنی ولی، خو اړتیا ده چې طالبان د افغان ځواکونو په تهاجمي او زموږ په هوایی عملیاتو کې ډیر تلفات ورکوي. خو خبره دلته ده چې طالبان څوک لاس ورکوي. دواړه خواته افغانان دي، او د افغانستان راتلونکي نسل باید په دې پوه شي چې دا جګړه د افغانستان د دوو راتلونکو نسلونو ترمنځ ده چې باید نوي جواب ده چې جګړه باید ختم شي، او د طالبانو مشرطابنا اطاعت چې له افغانستان بهر دي د اوزوانان د وژل کېدو لپاره استوي باید ختم شي.
It's not a good situation.
Do you have numbers? ایا دواړو خواو ته د تلفات په اړه ارقام شته؟
Yeah, we do.
بلې، موږ ارقام لرو، خو نه غواړم مشخص په دې اړه خبرې وکړم. په دې اړه د خبرو مسؤلیت له افغان حکومت سره ده. غواړم ووایم چې ډېر ځله داسې ورځې راځي چې په ورځ کې په سلګونه افغانان وژل کیږي. هر ورځ داسې نه دي، ځینې ورځې داسې دي. بیا هم افغان چې وایم هدف له دواړو خواو ده، طالبان او امنیتي ځواکونه. دا ښه وضعیت نه ده. موږ یې د دوام پلوي نه یو، او باید سوله راشي.
can stop.
So supporting
the Ravan kal la pail na tar osa amrikai zwakuno pa kum shmir sara hawai amaliyat tar sara kridi.
I'd have to get you the exact numbers.
I mean, but sam raqam dar to wem tamma muk afans wakuno sara le dir nigde kar ko kala chitwai lakh palo qarar ga gan usi aw taliban sara da jagri dagar tzi dazmake aw hawala lare mlatad ko دا داسې څه نه دي چې موږ دې پرې وویاړو یا دې هم پرې خوشحاله شو. دا جګړه کېدای شي په سوله ختمه شي او موږ سوله غواړو او افغانان نور ونه وشل شي. موږ سوله غواړو.
آیا د هوایي حملو په اړه شمیرې لرئ؟
I don't have the numbers and I apologize.
شمیرین لارم اولدی عمله بخنه غواړم. هواوی حمله تر هغه زیات دي چې لازم دي. زکه موږ نه غواړو چې جګړه دوام وکړي. طالبان د سولې ردولو ته ادامه ورکوي. د افغانستان خلکو ول چې سولې غواړي. افغان دفاعي ځواکونه ول چې سولې غواړي. او موږ هم ول چې سولې غواړو. خو طالبان جګړې ته دوام ورکوي. موږ کولای شو نن جګړه ختمه کړو او ډیرو هواوی عملو او افغان وژنې ته اړتیا نشته.
We wouldn't have to kill any more Afghans.
ولی کله کله په هوایی حملو کې افغان ځواکونه هدف ګرځول کیږي. تازه په هلمند کې یو شمیر افغان ځواکونه ستاسو په یوې هوایی حمله کې ووژل شول.
That's really hard for us.
دا موږ ته ستونزمنه او ځورونکې ده. دوی زموږ ورونه لري او دوه شپې مخکې په هلمند کې زموږ خپل ورونه زموږ په حمله کې له منځه ولاړل او وضعیت ډېر ستونزمن دی. د وضاحت لپاره باید ووایم چې هلته د پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ هوایي عملیات وغوښتل. یو سوء تفاهم شوی و او موږ په دې باور وو چې هلته یوازې طالبان دي. سیمه مو په هوایي عملې سره تصفیه کړه چې دواړه افغان ځواکونه او طالبان هلته ووژل شول. خو بیا هم وایم چې دا وضعیت ډېر ستونزمن دی. هغوی زموږ ورونه ول چې اتلس کاله زموږ تر څنګ جنګېدلي ول.
د جګړې اوسنی فصل د تیر کال په پرتله څنګه ارزوي؟ compared to the last year
it's still a very difficult situation
وسیت لا هم ستونزمن دی. طالبان لا هم د خلکو د غوښتنې خلاف جګړې ته ادامه ورکوي او د جګړې ډګرونه لا هم لدی اړخه چې جګړې ذکر خې په کوم حالت کې دي یو شان دي. خو افغانان د طالبانو لور ته په ډیر شمیر سره وژل کیږي. خو هغه څه چې بدل شوي د سولې لپاره غږ پورته کول دي. موږ د تیر کال د اختر شاهدان او د غشان د سولې لپاره د خلکو حرکتونو د جګړې ډګر بدل کړی دی. طالبان باید وکړي زموږ پام دی او پوهیږو چې افغانان څه غواړي. موږ سوله غواړو او طالبان باید دا
واوري.
Do you think that
this I fikr kawi che naurin ba machi
will break
I think the stalemate will break
fikr kom da sul la para naurin ba machi hila da che zwan taliban ya haga afghan zwanan che da khpal hewat podan jingi gi da afghanistan khalak bu guri che sul gwari da khpal kali khalak bu guri che da sul la para itraz na kawi da sul shuaru na war kawi aw sul gwari hila da che zwan taliban nur da khpal mashrtaba khabari che hata pa afghanistan ki nadi aw pa yo kuli mahal ki nasti wa nauri او ګوري چې خويندې ورونه سولې غواړي او له دوی سره یو ځای شي.
د
دوه د سولې هڅو د جګړې په کمپاین څه اغیز کړی؟
نو
په هغه کې د دوی نه ساده جګړې په ډګر کوم ځانګړي اغیز لري کنه. خو موږ د افغان ځواکونو نه د خپل ملاتړ په برخه کې جدي یو او خپل ملاتړ ته دوام ورکو. موږ د ځمکه او حواله لارې او لوجستیکی اړخه د دوی ملاتړ کوو. څنګه چې خبري روانې دي د غشان په جګړه هم روانې دي. خو بس دومره چې طالبان وغوړي موږ چمتو یو چې ان اوس جګړه ختمه
کړي.
که طالبان د سولې په خبرو کې هوکړې ته ونه رسیږي ستاسو راتلونکي پلان څه دی؟
که حاضر نشي په دې معنا چې د افغانستان د خلکو حق نه اوري او له بده مرغه په دې معنا بوي چې موږ له جګړې او له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته تر کومه پورې چې اړتیاوي دوام
ورکړو.
لیدل کېږي چې امریکا طالبان سولې ته هڅوي. خو که هوکړه ونه شي د جګړې د دوام شدت چې تاسو وایي څومره به وي؟
It will continue
څومره شدید چنن دی دوام وکړي. جګړه ډیره شدیده او تنده ده. په ژمي کې مو قوي جګړه درلوده. په پسرلي او اوړي کې به هم روانه وي. خو دا زموږ او د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف ده. هغوی سوله غواړي خو طالبان سوله ردوي. فکر نه کوم چې سیمه ایز طالبان هم د جګړې د دوام غوښتونکي وي. دوی جګړه کوي ځکه ورته ویل شوي چې باید جګړه وکړي. د هغو کسانو لخوا چې په افغانستان کې نه دي او له بده مرغه طالبان ملکي خلک هم په ډېر شمېر سره وژني.
at a much higher rate than should be today.
Let's pretend that we
کدا سی وګورو چې طالبان سره سولې ته ورسېدو هغه څه چې طالبان یې غواړي لدغه هیواد د بهرني وزواکونو وتل دي او دا پیشبینی وکړو چې دوی هم وتل خو مشته نور غواښونه هم شته لکه دایښ دله یا شل نورې توریستي دلې چې افغان او نړیوال چارواکو یې په دغه هیواد کې فعالیت تایید کړی دي د دوی په وړاندې به جګړه څنګه وي.
Sit here and pretend what will happen in the future, but I can talk about
کبه څه پیښ شي په دې اړه وړاندې نه نشم کولای. خو د دایښ او لورو ترګرو ډلو په اړه باید وایم چې دایښ نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواخ دی او باید چې ټول نړۍ یې په اندېښنه کې وي. موږ امریکایي ځواکونه او یو څلويخ نور ائتلافونه چې موږ سره دي اندېښنه کې یو. موږ ټول یو څلويخ ملیتونو هدف په افغانستان کې د ترګرۍ لمنځه وړل دي. موږ دلته د خپل هیواد او افغانستان د ساتنې لپاره یو. موږ به د دایښ ډلې په وړاندې ګریته د امور او په دې برخې کې د افغان څوکونو ملاتړ غواړم چې زموږ خه شریکان دي. خو دا اشرختي هم چې لوی استونز ده او باید لمنځه یوړل شي.
So do you believe that
افغان فورسز کوي چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو لملاتر پرته ل طالبان ورسته ل نورو ترهګرو دلو سره د مخامخ کېدو جوګه دي؟
دایښ واځي په دې هواد کې نه دی په ټولې نړۍ کې دی او نړۍ باید په وړاندې جګړه وکړي. هغه کار چې دایښ په سوریه کې کوي دلته هم کوي. نو ځکه دا واځي د افغان ځواکونو لپاره ستونزه نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستونزه ده. نو ځکه ټول نړۍ باید په وړاندې ودرېږي.
نو افغان ځواکونه هغه سره د مخامخ کېدو ورتیا نه
لري.
دلته د افغان ځواکونو د ورټیا خبره نه ده بلکې افغان او نړیوالو ځواکونو سره زموږ د ائتلاف خبره ده چې له ترهګرو ګواښونو سره مبارزه وکړي. هیڅ یو لورې دا نه غواړي. دا ګواښ بدرنګ دی چې ټوله نړۍ ګواښي.
But the
United States
خو د سولې د حق او حسو پر بنسټ چې امریکا پیل کړی تاکل شوې چې له افغانستان نو ووزی. نو بیا له نړیوالو ځواکونو پرته د افغان ځواکونو مخامخ کېدل څنګه ممکن دی؟
دقیقا د سولې په اړه په هغو مواردو چې خبرې شوې نشم کولای چې څه ووایم. خو د امریکا او متحده ایالاتو تل له خپلې خاورې دفاع کړې هر چیرې چې ګواښ موجود و. د نړۍ پاره ګوخه کې چې ترهګر موجود وي موږ هغه ګواښته رسیدل کو.
صراط المستقيم باندې بکل روانې غم اخر کله بسمې غم اوس خو نه يم مشوم ته مې رب يې ترا وخيا منزل مې کمالو يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم خیر می چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا عمر تیر دل دنیا میں لاس چھا پھر دے ہم ظالم یا مپنو رو حملہ نو رو یم مظلوم تو میرا رب یہ ترا خیا منزل میں کمالو قيوم يا حيو يا 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 قيوم خدايا عاجز و بے بار گوارم متاعِ زندگی هرگز ندارم به درگاهت نمایم عرض خود را